د مشال ریډیو درنو ریدونکو ستړي مشه شاهین بونیره مو تاسو ته د مشال ریډیو په دې یو ساعت خبرونه کې هرکلی وایم. د نن په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا افغانستان په اړه باندې راپور نه لرو، خو په پښتونخوا کې یو بجه شوې د نورازې چې د ټول ناول د اسرار لمومن نه د دې خبرونو
اول د مهم خبرونو لنډیز. لاهور هایکورټ ویلي ترڅو د امریکایي وګړي ریمنډیوز د استثناء په اړه د بهرنیو چارو وزارت سرټیفیکیټ یا سند نه وی راوړی نو تر هغې کومه فیصله نه شي کېدی. د خیبر پختونخوا په مردان کې د یوې کارخانې دیوال را پرېوتو په پیښه کې اته کسان وژل شوي او لږ تر لږه 2 ژوبل دي. د ایران په سرخا تهران کې د حکومت ملاتړ کوونکو او مخالفینو ترمنځ نښتې رامنځته شوي. اوس د خبرونو تفصیل. د لاهور هایکورټ ویلي ترڅو د امریکایي وګړي ریمنډیوز د استثناء په اړه د بهرنیو چارو وزارت سرټیفیکیټ یا سند نه وی راوړی نو تر هغې کومه فیصله نه شي کېدی. عدالت په لاهور کې د دوه کسانو په وجنه کې ککړ د امریکایي وګړي ریمنډیوز فیصله د روان 14 مارچ پورې وځنډوله. بلخوا د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي باید چې د امریکایي وګړي ریمنډیوز په مسله د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي اړیکو قرباني ورنکړل شي. نوموړي زیاته کړې چې د ریمنډیوز مسله دومره اسانه نه ده لکه څومره چې ګڼل کیږي او دارنګه د دې هر اړخ تبا کتل کیږي. یاد دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ګډون یو شمېر امریکایي چارواکي دا دریځ لري چې ریمنډیوز یو سفارتکار دی او پکار ده چې پاکستان د ویانا کنوینشن پر رڼا کې هغه لډیوز امریکا ته وسپاري. پاکستانی رسنۍ وایي په مردان کې د اوړو د کارخانې د یو دیوال په راپریوتو پیښه کې اته کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. دیوال د کارخانې سره لګېدلې کورونو باندې راپریوتې په وژل شو کسانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ایوا گور لیبرمن ویلي دي چې ایران د روم سمندرګي مشرقي برخې ته دوه جنگي بیړۍ لیږي. په بیت المقدس کې د امریکایي يهودي ټولنې مشرانو ته په خپل وینا کې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ویلي ښکاري داسې چې دا جازونه به نن شپه روم سمندرګي ته ورسیږي کوم چې شام ته تلل غواړي. د دفاع وزیر ایهود باراک د ایران لخوا دا عمل د تعصب فعل بللی او ویلی دی چې اسرائیل د نږدې نه د حالاتو څارنه کوي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند فلپ کراولی هم ویلی چې هغوی په حالاتو نظر ساتي چې راتلونکي کې به څه کیږي. د ایران په سرخا تهران کې د حکومت ملاتړ کوونکو او مخالفینو ترمنځ نښتې په داسې حال کې رامنځته شوي چې دوه ورځې وړاندې د حزب اختلاف لخوا د مظاهرو پر مهال د یو وژل شوي زده کوونکي په یاد کې یو شمېر کسان راټول شوي ول. سمی جالی چې یو زده کوونکی وو د رستی ګل پورزو په حکومت مخالفه مظاهرو کې وژل شو. مخالفه ګوند وایي چې وژل شوی طالب علم یو مظاهره کوونکی وو. بلخوا حکومت وایي دا یو امنیتي اهلکار کوم چې د پیپلز مجاهدین ایران په نامه د یو یاغي ګوند کسانو وژل دي. همدارز د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه سره په خپلو خبرو کې د تهران یونیورسيټي یو زده کوونکی ویل چې هغوی د خپل ملګري د وژنې پر ضد لاریون لره راټول شوي وو چې د ایران مقاومتي ځواک بسیج پر تشدد وکړو.
الو ما بهزادم، میخواستم یه اطلاعی بهتون بدم همین الان. خواهش میکنم.
زمانم بهزاد دی، زما سره معلومات دی او زه تاسو ته درکول غواړم. زده کوونکي چې کله په پوهنتون کې زموږ د شهید سوي ملګري په جنازه کې د ګډون لپاره راټول سول نو د ایران د مقاومتي ځواک کسانو دوی په یو حال کې بند کړل او بریده پر وکړي. زده کوونکي دا وخت د سخت ویر سره مخامخ دي.
بعض بچو خیلی خرابه.
بلخوا د ایران څارنوالو محسنی اجی ویلی دی چې د حکومت پر ضد د مظاهرو تر شا لاس لرونکو د مخالف ګوند مشرانو میر حسین موسوی او مهدی کروبی پر ضد به ګامونه پورته کولی شي. د لیبیا په دویم لوی ښار بنغازی کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ نښتو کې د لس پولیسو چارواکو په ګډون 14 کسان ژوبل شوي. د لیبیا ځایي میډیا وایي چې نښتې وروسته له هغې رامنځته شوي چې کله پولیسو د بشري حقونو یو مبارز ونیولو. د دې وروسته مظاهره چیان چې وسله کاڼي او پیټرول بمونه ورسره وو یو شمېر ګاډو ته یې اور ورته کړو. د راپورونو تر مخه ټوله شپه د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ د نښتو وروستو اوس حالات قابو کې دي او مظاهرې هم غلي شوي دي. بلخوا د لیبیا سرکاري میډیا وایي چې د سرخار ترابلس په ګډون د هیواد په نورو ښارونو کې د ولسمشر مومر کزاپي په ملاتړ کې ریلیانې ویستل شوي دي. په بحرین کې اپوزیشن وایي چې د پولیسو لخوا په مظاهره چانو تشدد کې دوه مظاهره کوونکي وژل شوي او لږ تر لږه 50 کسان جوبل دي. د بحرین د سرخار مانامه په څلور لاره کې پولیسو په مظاهره چانو اوښکې بیونکي ګیسونه او د ربړ ګولۍ استعمال کړي. د راپورونو تر مخه نن سهار د مانامه څلور لارې ته په وسلو سنبال 50 ګاډۍ تللي دي. په بحرین کې د شیعه فرقې په زرګونو خلک د څلور ورځو راهیسې د سنی اکثریت حکومت پر ضد د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره مظاهرې کوي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نورې د قدرمند اوریدونکو پروانه خبرونه کې مو تاسو د پاره دا راپورونه راوړي دي. د امریکا د سینټ د غړي جان کیری پاکستان ته دوره د دواړو هیوادونو اړیکې کوم لار ته روانې دي. په مردان کې د یوې کارخانې د دیوال د پریوتو له کبله 8 کسان مړه دي. په قبایلي سیمو کې د بجلی نشتوالی د خلکو ژوند اغیزمن کړی دی او په کراچۍ کې پښتانه مچیماران د ستونزو سره مخ دي. دا او د دې سره تړلی د پاکستان، افغانستان او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. وردو خپل اړومبی راپور ته د امریکای سینیټر او په سینیټ کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر جان کیری د دوو پاکستانیانو د وژنې په تور تورن یو امریکایي وګړي ریمن ډیویس د خلاصون په مخه پاکستان ته تللی و. جان کیری په دې لړ کې د پاکستانی چارواکو سره کتلي او غوښتنه یې کړې چې ریمن ډیویس سفارتکار دی نو پاکستان دې خوشی کړي. په دې اړه اورو د مجید بابر راپور.
د امریکا د سینټ غړی او د خارجه چارو د کمیټې چیرمن جان فوبس کیری د پاکستان سفر په داسې وخت کې کیږي چې د دغه هیواد او امریکا ترمنځ اړیکې د هغه امریکایي ریمن ډیویس چې په لاهور کې د دوه پاکستانیانو په قتل کې دا مهال په کوټلک په زندان کې د فشار سره مخامخ دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ریمن ډیویس په اړه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې پاکستان دې زر تر زره ریمن ډیویس خوشې کړي ځکه چې دا یو سفارتکار دی او د ویانا کنوینشن چې پاکستان هم لاسلیک کړی دی تر مخه دته سفارتي استثناء حاصله ده. همدغه خبره ښاغلي کیری په لاهور کې خبریالانو سره د خبرو په مهال وکړه او زیاته کړه چې امریکا نه غواړي چې د یو کس لوجې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپېتو کالو اړیکې خرابې شي. د وویل
زه تمه لرم چې دا یو معامله به د هغه لوی عمل په مخ کې خنډ نه جوړیږي چې دغو دواړو هیوادونو پیل کړی دی.
خاغلی جان کیری هغه سینیټر دی چې د پاکستان سره د ولسی مرستو په لړ کې د کیری لوګر برمن بل لمخه مرستې یو په درې کړې دي. دغه مرستې مخکې 2.5 ارب ډالر سالانه وي او خاغلی کیری دغه مرستې 1.5 ارب ډالرو ته رسولې دي. په دې لړ کې خاغلی کیری مخکې هم په بیا بیا د پاکستانی ولس سره په ښه اړیکو ټینګار کړی دی. د زیات کړه
زه دا هم تمه لرم چې موږ به یو داسې لاره راوباسو چې د سیاست او د نظریاتو نه پرته وي. راځئ چې په ګډه کار وکړو لکه د دوو هیوادونو چې د یو بل سره لوی مفادات لري او لګیا دي د یو مرام په لوري ګامونه پورته کوي. راځئ چې د مخکې تګ لپاره یو لاره راوباسو.
د ریمن ډیویس د معاملې په لړ کې د پاکستانی رسنو تر مخه ښاغلي کیری د پاکستان د پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشي، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د ولسمشر آصف زرداری سره ملاقاتونه کړي دي.
د امریکایي غړي ریمن ډیویس په اړه باندې پاکستان کې دا بحث هم روچت شوی دی چې آیا هغه ته سفارتي استثناء حاصله ده او کنه. په دې اړه زما همکار مجید بابر د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو چارو د مرکز د مشر محمد اجاز سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې نړیوال قانون په دې اړه څه وایي.
دا کس سفارتکار وی سفارتکار دوا کو لستک لکڑی اغبانی قانون لاگو کی او دین علاوہ دین مخی ہم رواج بین الاقوامی کم رواج و اغین قانون جو سو آغا زبانی دا سونو کال راسی میسنجر کی وی تکم یو ملک نا یو کبیلی نا یو قوم نا بل قوم تا خبر رسائی پا جگر دوران پردہ اسو اس کلا سنوائی اس دیور خبر دی صدادا آیا دا ریمن ڈیویس ڈپلومیٹ دے کو نہ دے ندام ڈیر آسان کار دے بے قانون کے ڈیر سفالی کے لیے شیوی دی کہ استین کے ملک نمونور کی چی دا پیندر دا لس دا شل دا پانوز دا دوا دا درے سنم چیوی اگر وہ دا دمرا زمان ڈپلومیٹ دی اور فلانے 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 دے نو چې ومني دواړو نو دې ډیپلومیټ دې کو نه دې دا به کلیئر کټ لیست دواړو ملکونو سره موجود وي دواړه فارن افیسز ته موجود دي اې چې دوه منډه کې وګوري وګوري چې دې ډیپلومیټ دې دې ابسولوټلی ایمیون دې دې نه دې نو به دې نه دې ایمیونټی حاصله.
ډاکټر صاحب د تاسو په دې اړه که زمونږ اوریدونکو ته وایي چې د جرم نوعیت د وړې نه وړوکې یا د لوی نه لوی جرم د هغې نه باوجود په یو ملک کې دننه داسې قوانین وي چې د هغې قوانینو تر مخه یو ډیپلومیټ ځان سره وسله نشي ګرځولی.
سفارتکار نه ایکسپیکټ کیږي چې هغه به قانون مطابق ژوند تېروي. سفارتکار که وسله ګرځوي یا نه ګرځوي دا به هغه نه اجازه غواړي. نور څیزونه دي وسله یې ګرځوله بل څه غلط کار یې وکړو چې سفارتي کار کې نه راځي او ښه کار نه بیا هم هغه ته سزا کوم اوربا ملک دی هغه نشي ورکولی. زیات نه زیات دوه کاره کولی شي خو داسې چې الزام هغه باندې یا فرد باندې دي نو هغه هغه راستونکي ملک ته چې د کوم ملک دا ډیپلومیټ وي هغه ته ویل چې د دا ایمیونټي ختمه کړه زه په مقدمه وچلوم یا ونه ختموي نو دی ووایي چې دی پاکستانو ګراکه دی یعنې انوانټډ ناخوښه کس دی او دی د پارتال اته څلوېښت ګنټو کې یا هفته کې یا دوه ورځو کې د ملک نه وځي هلته ملک ویستی شي یا هلته ویلی شي دا ویوکړه.
ستاسو په نظر د پاکستان عدالتونه او د پاکستان امنیتي ځواکونه پولیس او نورې دغه حکومت دا د عالمی قانون خلاف ورزی کې ککړ دي؟
ما دا خیال یې دی صفاشه دي دا کدا کلیئر شي چې د ډیپلومیټ دی نو بیا دا د عدالتونو اړه مسله نه ده. عدالت په دې کې هیڅ نشي کولی نه پولیس څه کولی شي او که نه دا ډیپلومیټ نه نه بیا کولی شي دا سټیټس حکومت د پاکستان په کار دی کلیئرلی راشي چې دی ډیپلومیټ دی کو نه دی. که دی ډیپلومیټ دی نو بیا دې په کار دی پارام پېږي. که دی ډیپلومیټ نه دی نو بیا امریکا په کار دی ریلیف یا یو کونسلر اکسس او سپورټ ورکولی شي نو به مقدمه چلی. که پښتو
وایې مشال ریډیو وار
او سردو د خیبر پختونخوا مردان خارته چرته چې دیوي کارخانه د دیوال در پروتو لکبله اته کسان وجل شوې دي. په دې اړه نور تفصيل غلام غوس راکې.
په مردان کې په بابینه سړک د غتی د کارخانه هوتی پیپر میلز د دیوال در پروتو لامل اته تنه وجل شوې دي او 12 جوبل شوې دي. د دې پیښې په اړه د مردان ډي سي او محمد عادل مشال ریډیو ته وویل
دا پیښه په تاسو باندې روړ باندې راغلی ده. دغه ځای کې یو فیکټري و د هغه شپې دیوال غورځېدلې تقریبا 12 بجې او په سرول کوارټر یو په ملبه په هغه وغورځېده او د هغې د بجې نه په اته کسان په دې کې شهیدان شوي دي او 12 کسان چې کومې پکې زخمیان دي. دولس سرمیان چې کوم دي هغه اوس ښه سټیبل دي انشاءالله څه داسې خاص خبره نشته. سهار ګړی کې به هسپتال نه فارغ شي او د هغې چې څه ټریټمنټ دی که علاج معالجه ده هغه ښه زبردست کېږي. زه اوس هم هسپتال کې مه مطلب دی کې ټیک ټاک کې نور حالات.
په مړو کې دوه ماشومان هم شامل دي او جوبل شوی کسان د مردان ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال ته رسول شوی دي. د یادونې وړ ده چې د هوتی پیپر میلز دغه دیوال مخ کې هم نیم را پریوتی و. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
او اوس نظر اچو په مطبوعاتو باندې. د پاکستان څخه په خبریدونکو انګلیش ورسپانې ایکسپریس ټریبیون کې ماروی میمن په خپل یو مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې باید په پرمختیایي کارونو سیاست کول پرېښودل شي او د خلکو دپاره د کار وشي. د مقاله غټ ټکی درته زما همکار اسرار علم مومن وړاندې کوي.
په ورسپانه د ایکسپریس ټریبیون کې ماروی میمن په خپل یو مقاله کې لیکي چې په پاکستان لوی فشار دی چې د یو پرمختللي هیواد په توګه مخې ته راشي نه چې د یو ناکام ریاست په توګه. نوموړي زیاتوي که چېرې داسې نه کېږي نو آیا په مصر کې چې څه وشو نو هغه به په پاکستان کې هم کېږي او که نه. مقاله کې وړاندې راځي چې پاکستان حکومت لره پکار دي چې خپل ولس ته هغه سهولیات ورکړي کوم چې د نړۍ نورو حکومتونو خپلو خلکو ته ورکړي دي. د مقالې لیکونکي وایي چې هغه په کلو کې د یو شمېر خلکو سره ملاو شوه او هغوی سره د خبرو وروستو دې ته دا خبره معلومه شوه چې دا خلک دا سوچ کوي چې کومو خلکو د دوی لپاره د پرمختګ پروژې شروع کړي نو هغوی به د اسمبلۍ کوسۍ ته رسوي او که چېرې دوی داسې نه کوي نو د پرمختګ دغه پروژې به ودرولی شي. ماروی میمن وایي چې په پرمختیایي کارونو سیاست کول اوس پرېښودل پکار دي ځکه چې هر یو پاکستاني سکول طبي مرکز ګیس بجلی لارو او صفا اوبو ته اړتیا لري. د مقالې لیکونکي مارو میمن وایي چې د هغې په حلقه کې یو شمېر د پرمختګ پروژې په نیمایي کې ودرول شوي. مارو میمن وایي چې هغې په خپله ولقه کې خلکو ته وویلې چې دا د حکومت ذمهواري ده چې تاسې ته به بنیادي سهولتونه درکوي او د دې لپاره ستاسې د کړاو هیڅ ضرورت نشته. نو اغلې مارو میمن وایي چې د دې خبرو وروسته دغه خلک په دې خبره پوه شو چې د دوی قومي دولت په درغلۍ کې ککړ حکومتي خلکو لوټلی دی. خو د مقالې لیکونکي وایي چې دې خلکو ته اوس دا خبره نه ده معلومه چې په درغلۍ کې ککړ د دغه حکومتي خلکو نه به خپل بدل څنګه اخلي او څوک به د دوی مشري کوي. د مقالې لیکونکي وایي چې پاکستاني ولس لره په دې کې فرق پکار دی چې کوم سیاسي مشران د دوی سره مخلص دي او کوم نه دي، او دغه رنګ پکار ده چې د اسمبلی غړي لره نیغ په نیغه د پرمختیایي کارونو فنډونه ورنه کړی شي، او باید چې د دې لپاره داسې یو میکانیزم جوړ کړی شي چې په صفا توګه د پیسو لګول یقیني کړی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
بالکل قدر مند اردوونکو، مشال ریڈیو تاسو ته د پاکستان، افغانستان او نړیوالو چارو په اړه باندې معلومات درکړي. اوس د یو بل راپور ته تاسو پام راګرځو. د امریکای حکومت اعلان کړی چې په نړۍ کې بعد مدني ټولنو د غړو د ملاتړ او د هغې د خوندي ساتلو لپاره خپل مالی مرستې یو په دوه کړي. په دې اړه د امریکای د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي چې ملکی ټولنې باید قوي کړي شي. پدې اړاورو د واشنگټن نه د هارون بچا راپور.
د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په لومړي ځل د نړۍ په هیوادونو کې فعالیت لرونکي د مدني سازمانونو له استازو سره د خبرو اترو د وی لړۍ د پیلولو عزم ښکاره کړی دی. په دې لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن په واشنگټن کې د داسې یو ډایلاګ د پرانستې غونډې ته په خپلو څرګندونو کې وویل د هغې حکومت خبر دی چې داسې کولو ته څومره اړتیا لیدل کېږي او دا چې پترس کې به کمې مهمې ګټې لاسته راوړل شي.
I'm very pleased to announce we are more than doubling our financial support for efforts to respond to threats to civil society.
زه ډېر په خوشحالۍ دا اعلان کوم چې موږ د ټولنیز او انساني حقوقو د تنظیمونو د کارکونکو او خبري لانو د حفاظت او د غوی د حقوقو خوندي کولو په برخه کې خپل مالی مرستې یو په دوا سیوا کوو. میرمن کلینټن په وروستیو کې په 1900 پسې بیا په مصر او نورو عرب هیوادونو کې د عام ولس پاسونونو ته په اشاره وویل چې دغه پیښو هغوی او هڅول زر تر زره د ټولنې نمائنده ګروپونو سره خبرې پیل کړي او زیاته
کړه.
په 1300 کې چې څه وشو دا زموږ په خوا خاطر کې هم نه راتلل کله چې مو 100 میاشتې مخکې د داسې یوه ډایلاګ شروع کولو بنا تړله، او په عین حال کې خداسې ملاقاتونه کول لا هم د ډېر ارزښت وړ یو عمل دی. که موږ غواړو چې له دې تاریخي ګړی څخه ګټې پورته کړو نو باید د مدني ټولنې مسلکي پوهه، تجربه او توانایي وکاروو.
We have to tap the expertise, experience and energy of civil society.
د امریکا په خارجه وزارت کې دغه ځانګړي ډایلاګ د پرانستې دستورې ته د مصر او افغانستان څخه راغلیو د مدني ټولنې استادو هم ویناوي وکړي. د مصر شریف منصور په خپلو سرګندونو کې د امریکا د تیر حکومتونو په خارجه پالیسۍ ټکونه وکړل چې د نوموړي په وینا هغوی اونشو کولی ټولنیزه ډلو ته نږدې شي او له صلاحیتونو یې استفاده
وکړي. که
موږ غواړو دغه ډایلاګ چې هم نن پیلو اثر ولري نو بیا باید لکشاته وګورو او خپلې کړې تېرې غلطۍ ومنو. که د ایمانداری خبرو وکړو نو په تیونس او مصر کې د امریکا د خارجه پالیسۍ ریکارډ څه ډېر ښه نه دی. په 13 کلونو کې موږ ګورو چې د امریکا حکومت تنگ نظری کړي چې پترس کې خپل ټول ملاتړ د دغه هیوادونو له حکومتونو سره کړي دي. د واشنگټن په دستور کې برخه درلودونکو د افغانستان د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن مشر میرمن سیما سمر په خپلو خبرو کې د دغه هیواد له مدني ټولنې سره د نړیوالو مرستو غوښتنه وکړه او ویل
مور سپورت اون کپاسټی بلډینګ اف دی سیویل سوسایټی ګروپ مین اینڈ وومن ان افغانستان.
افغانستان کې د خزو او سړو د ټولنیز ګروپونو د ظرفیتونو لوړولو په برخه کې مرستو ته اړتیا لرو تر څو کولای شو افغان دولت زیات جواب ویونکو او حساب ورکونکو وګرځو، له انساني حقوقو سرغړونکو محاکمې ته راکش کو او په افغانستان کې د مافیت کلچر لمنځه یوسو. نو موږ همدارنګه زیات کړه چې د افغانستان د خلکو په 13 بیا د افغانانو خزو د حقوقو خوندي کولو په لړ کې دی باید مذهب او یا هم کلتور ته احترام ورکړي ول د بهانه پتوګه اون کارول شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
د مشال خبريالان خبري، ټولنيز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوس ورځو افغانستان ته په دې ورستیو کې په افغانستان کې د نننه او لدی هیواد څخه بهر پر افغان ماشومانو د توتریخوالي پیښو د خلکو او بشر د حقوقو د دفاع د ټولنو اندېښنې زیاتې کړې دي. په ځانګړي ډول د افغان کډوالو هغه ماشومان چې له ایران څخه راشړل شوي دي، خو افغان چارواکي وایي چې په کابل او هرات کې د داسې ماشومانو د ساتنې او روزنې لپاره دوه مرکزونه پرانستي دي چې د دوی ساتنه او روزنه به پکې کیږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال راکړي.
په دې وروستیو کې چې ایران دولت ځینې افغان کډوال بیرته افغانستان ته راشړلی، ویل کېږي چې له دوی سره ډېر ناوړه چلند شوی. په دې کډوالو کې ځینې ماشومان هم شته چې د خلکو په خبره د ایراني ځواکونو لخوا د تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. په هرات کې یو تن اوسیدونکی محمد رفیق وایي چې ډېر داسې کسان شته چې د ایراني عسکرو د ظلمونو سره مخ شوي، چې په دې کې ماشومان هم دي.
ایران دولت همیشه د افغانانو سره همداسې کارونه کړي دي. ایران دولت نه خلک نیولې دي، افغانان بیرته خپل افغانستان ته رالیږلي دي، شپار شکل رالیږلي دي ترڅو دا موضوع پټ شي.
د هرات یو بل تن اوسیدونکی محمد هاشم اطمان خیل هم وایي چې ایران رښتیا هم له افغانانو سره ناوړه چلند کوي، او وایي چې دا عملیې د غندنې وړ دی. په ځانګړي ډول د ماشومانو پر وړاندې زور زیاتی، او هغه هم د یو ګاونډي هیواد لخوا.
د دوی دا عمل د غندنې وړ دی. د دې کسانو سره باید جدي برخورد وشي. اول د افغانستان د حکومت لارې دا مسله باید ایران د حکومت سره شریکه شي. بیا د ایران د حکومت خونه د متجاوزینو ته باید سخته سزا ورکړل شي. غیر اسلامي هیوادو ته نه تنها چې نارینه په قاچاقي ډول ځي، بلکې ښځینه هم په قاچاقي ډول
په افغانستان کې د بشر د حقوقو دفتر د ماشومانو څنګه مسول بلال صدیقی هم مني چې نه یوازې له ماشومانو سره دا ډول ناوړه چلند شوی، بلکې هیواد دننه هم پر دوی درانه کارونه کیږي چې د بشر له حقوقو سرغړونه ده.
دقیقا د ماشومان وضعیت په افغانستان کې ورځ په ورځ فکر کوم چې تاوتریخوالی په عین زمان کې خوشنطونه ډیری کله چې اوس هغه عمر چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون سره موجود ده، موږ په دې وروستیو ورځو کې تقریبا چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون چې یو راپور خپره کړی دی، دا راپور دا مشخص کوي چې واقعا چې ماشومان اوس هم په ډېر شاقه کارونو کې بوختي او په عین زمان کې دا په مشخص توګه چې قاچاق او اختطاف ده.
خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مین واسیل نور محمد وایي چې دوی ته آی او ایم د جاپان په مالی مرسته دوه مرکزونه په کابل او هرات کې جوړ کړي، او دا د هغو ماشومانو لپاره دي چې راشړل کیږي او یا د تښتونې او قاچاق قرباني شوي وي، او په دې مرکزونو کې به دوی ساتل کیږي او ښوونه او روزنه به ورکول کیږي.
په دې تفاهم لیکي څو اهداف شامل دي. اول دا چې آی او ایم ژمن شوی دی چې موږ ته دوه تعمیر چې دوی جوړ کړی دي چې تقریبا یو میلیون زیات ډالر په دې باندې مصارف راغلي دي. دا بودیجه یا دغه فند د جاپان د دولت دخوا ایوم ته ورکړ شوی دی، او دا پروژه دوی تطبیق کړی ده. ټول دغه دوه مرکزونه یا دوه تعمیرونه د هغو ماشومانو لپاره دي یا هغو کسانو لپاره دي چې رد مسکیږي یا د قاچاق او ترافیک نه متضرر شوي دي. په دغو مرکزونو کې به ښوونه روزنه نه حرفوي زده کړې ورته ورکول کېږي چې دا دوه مرکز یا دوه تعمیر د کار او ټولنیزو چارو لپاره جوړ، او د دغه تفاهم لیک وروسته به وزارت ته پاري چې یو په کابل کې دی او بل په هرات.
د چارو د کارپوهانو په باور چې افغان دولت باید په دې برخه کې عامه پوهاوی زیات کړي، او خلک په دې پوهوي چې هیواد دننه د دوی خوندیتوب زیات دی، او بهر ته پتلو سره به هرومرو دوی د دا ډول ستونزو سره مخامخ کیږي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
د ماکی یو کړی اسکول نه یو غونډه او غرزول پوي شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار.
د شپې د رباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروه. د خیبر پختونخوا په ګډون په قبایلی سیمو کې د بجلی نشتوالی د خلکو ژوند اغیزمن کړی دی. د شمالي وزیرستان د سپینوام تحصیل اول لسکلی چې خواوشا یو لک آبادی لري د بجلی د کمښت سره مخته. په دې اړه ورو د عمر دراز راپور.
په قبایلی سیمو کې اکثره خلک د برق یا بجلی د نشوالي څخه سر ټکوي، ځکه چې بجلی هغه ده، تارونه هم هغه دي، خو آبادی زیاتیږي. د شمالي وزیرستان ایجنسی تحصیل سپینوام اولس کلی چې خواوشا تر یو لک پورې آبادی لري، د بجلی د نشوالي سره د یوې مودې نه مخ دي. په دې اړه د سیمې اوسیدونکي مشال ریډیو ته خپلې ګیلې په داسې ډول کوي.
بجلی چې کی باندې الټج کم ده، یو شای هنه ګربای دغه را میشته تکلیف دی. کوم یې غوړي بجلی غوړي خامخا میشته د ګرد هزار راته الټج کلا پر جوتا کو غا وسې دی مشالینه کلا کما کو لټ نه بالیږي.
مشرب تکلیف خدا را تکلیف ده چې میجه برباد سر باد کړی سا چې کی باندې یو شای نه ستا چې کی باندې بجلی چې کی باندې صرف دوا دو دوا بجلی بوتو دا بخت کو خدای میشته یو پل منځر کړی یو بجلی منځر کړی دو نور هڅه نه ستا پاکستان تر څه میجه ویری دربداري حکومت نه دا طالبان لري چې میشته د زر نظر بجلی برابر شي غریډ برابر شي چې میچ چې کی باندې وطن وینیم دغه ویني اسمون ویني وس پتور سپاچي
زبلال کلاس سیکنډ یا دغه نه میشته ډېر زیات نقصان نه سټډي نشي کړلای او ډېر زیات مشکلات گریڈ ضرورت ہے نا اسٹڈی 100% میں دا متاثر ہے زکہ جی بجلی نشتا بلداس ترتیب نشتا غربت ہن دے دغواز سمیس سسٹم نشتا میش دا پیلے چی میش تا بجلی طریقہ زر نظر جوڑا شی میش تے امتحان سے کمی روسی چی میش تے امتحان سے کمی روسی میش مخت نشی تلا یونیورسٹی اول سے بودی کی مارک سے کم روسی جی بجلی نے یہ اگنڈا او جے کلا بجلی تقریبا دا 24 گھنٹے سے 12 گھنٹے 8 گھنٹے دا اسٹڈی کی
دا تحصیل سپین و مشران و مشال ریڈیو تا ہوے چے دولت دا دوی سیمتا پکال نو نہ سوادری اتیم کی بجلی ورکړی دا خدای هغه وخت نه دوی هله زلې کوي چې د دولت څخه ګریډ سټیشن منزور کړي. په دې لړ کې 13 کال حکومت د دوی سره ژمنه وکړه خو لتر دې د مای پرامالي ګام نه دی اخسته. یو مشر وایي
ملکار باری خان د حکومت سره هم مزدا کړی دي چې دوا درې وره چې کوم نوی نوی پلیټیکل نور چې میژ د کوم جرګا ورشي بیا دې می سره مقامه لا وځو چې تاتیکا دوی چې میژو په سپینوم په تحصیل مونږ ته تاسو دا ټول کوم کوم آسان خیر ما داخل تو خیل دا میش در کومایی پداش زن میش دا سه علاقه دو چه واتا لوڑا میشتا بجلی و حکمات ندارو کریه دغه د واجی میش تر جرګی کړی دی دغه ګرډ متعلق میش کړی دی میش سره مکمل او جنا شوی دی او دا ګرډ میش تا دی وه دا سوی ایجادات او ستامیز منځر کړی دی میش بجلی ورکا شي پاکور ما شي یا پټل شي پریشي توري نه شپږ او تلاس ورز بعد میش تا یک یو تور جوړیږي.
دغه پښتنه مو چې کلا د تحصیل سپینوام تحصیلدار نوشاد خان نو کړه نو دوی اوه چې آبادی زیاته ده او بجلی کمه، لہذا وبډا ته پکار دی چې په منځور کړی شوی ګرډ سټیشن باندې زر تر زر کار پیل کړی.
پیمام بجلی په 1983 شه غلیه دو د هغه وخت نو سن نه اوره درا ته دا بجلی ډیره کم زری دو مو ته بار بار دا شکایت وی دی خلک بلکې د سټوډنټ ډیر وی چې میټر سټڈی نشی کړای کی ته بنا نشی کاتای ډیره زیوتا علاقہ دوس پیمام په تحصیل باندې و دې ته د گریډ 8000 ضرورت تا د مخ 1300 یې راشه دوا ټوکا د خپل سټل گریډ تا ور سره تلایو و دا به میشته خلک روغلل اې دې خلک به اول چې خان میټر روډ باندې پہاڑ لحاظ بوندے داش آئی مرتو تخلا کو دینا بے مریضوں نے تو فائدہ آئی یہ دینا بے اسٹوڈینٹ تا فائدہ آئی بلکہ داس کلیشتا بنشتا.
یاد دیوی چدا تیر جمعرات پورس کور کمانڈر پشاور آصف یاسین ملک شمالی وزیرستان ایجنسی تا دا یویلنڈ دورے پر محال قبائلی عمائدین تا دا خطاب پا دوران دا تحصیل سپینوام او تحصیل دا تاخیل گریڈ سٹیشن و منظورے یو زلبیاج منع کرے وا. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
یادونا
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په 9:30 بجې.
جی قدرمند اوریدونکو دا خبرونه به د اتوار په ورځ په 9:30 بجې اورئ. زمونږ نوې خبرونه په پښتونخوا کې د ماسپهین یو نیمه بجه شوې ده. نو لاړ به شو د اسرار لم مومن نو د دې وخت مهم خبرونه بو.
Thank you.
لاہور ہائی کورٹ ویلی تر سو چی دا امریکی وگڑی ریمنڈ ڈیویز دا استثناء پاڑا دا بہرنو چارو وزارت سرٹیفیکیٹ یا سند نوی راوڑے نو ترہاگی کما فیصلہ نشکی دے د خیبر پختونخوا په مردان کې د یوې کارخانې دیوال راپریوتو په پیخه کې اته کسان وجل شوي او لږ تر لږه دولس جوبل دي. د ایران په سر ښار تهران کې د حکومت ملاتړ کوونکو او مخالفینو ترمنځ نښتې رامنځته شوي. په بحرین کې د پولیسو او مظاهره چینو ترمنځ نښتو کې دوه کسان وجل شوي. بلخوا په لیبیا کې هم 14 کسان په مظاهرو کې جوبل شوي دي. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ایوا گور لیبرمن ویلي دي چې ایران د روم سمندرګي مشرقي برخې ته دوه جنگي بیړۍ لیږي. مهم خبرونه مو د مشال ریډیو نا اوریدو او زو کراچۍ ته د پښتنو غټ خار او التګورو د پښتنو مچیمارانو د ژوند په اړه دغې د حالاتونو ځان خبرو. په کراچۍ کې پښتانه مچیماران د خپلو کورنیو د پاللو لپاره له ډېرې مودې راهیسې کار کوي. دوی میان نیسي او کاروبار کوي. دا چې دوی دغه کار څرنګه کوي او آیا دغه کاروبار د دوی د کورنیو مالی ضرورتونه پوره کوي او کنه، په دې اړه د ظفر کریمی راپور.
د پښتونخوا د بیلابیلو برخو نه کراچۍ ته راغلي خلک په دې ښار کې قسم قسم مزدوریانې کوي. دې خواري کښو کې ګڼ شمېر خلک داسې هم دي چې د سمندر مزدوري کوي. دوی سمندر ته په لانچونو یا کښتیو کې ځي او هلته میان او جنګي نیسي. نیول شوي میان دوی خرڅوي او لاسته راوړې پیسې خپلو کې تقسیموي. سمندر کې د میانو ښکار پسې وتلي خلکو ته په سیمه ییزه اصطلاح کې ماهیګیر ویلی شي. ماهیګیر وایي چې دوی خپل ځانونه سمندري مخلوق کې حسابوي او هغه ځکه چې که دوی یوه میاشت سمندر کې تیر کړي نو بیا دو درې ورځو دپاره وچې ته راځي او خوراکي توکو له خریدارۍ وروسته بیا سمندر په لامخه کوي. که اختر شوقدر وي یا باران او طوفان، دوی په هر حال کې سمندر کې وي.
نوم زما قادر خان، وطن کې ملکړی جنسې، مونږ په بلانج کې کار کوو یار. دا کار چې بس په ګوجی ورارته وو میان پکې را نه خېجو، مونږ ګوجی ورارته وو میان پکې را راځو ټیک دو کړی تشرو خېجو.
ګوجی څه شي؟
ګوجی د شجار یغه ته جال وای لګا. دا ډېر بیکار ژوند دی لکه
سمندری جون کی
مالیا تزو انڈیا لخت تزو خکار دې کم ځای مې خکار شیل تمنګزان رسو او دا زمون جون دې په دې کې ډز مرাজি لکه د ایران داړه خم پکې راشي. سومالیا خو نن سبا چې ونی شي بس اکثر ته مشرولي کم چې نا کوئی اته ختم کې انور غریبانان او پس بیا کله یو خاص غلی کله بل خاص غلی دا دغه کار روزګار دې کړي را پی دې کني بس وسري میاشت و پته ری موږ دغه خوشاله کم وخت مې روزي دا یاب کې او دا شکار دې دې کې میاش میاش خلک تیر کی غد سے راشی پر نقصان کی الٹا لاڑو کی روپے و تملو نشی خود کی دس ٹیم راجی سے پلس راجی کی منگ پنجو ذرا پتیم کرے گا نبر دق کے تپراتو ذرا ثابت کال نہ خمیاشت مزدوری کو دے تپراتو چ دے کے دو چانس منگو لگی لاکھ نیم لاکھ روپیہ منگتا بچت سی جی چپ کنارے ہو بیا ٹیلی فون کار کئی موبائل لگا کار کئی موبائل نہ لگا کو او چنا دریا میں سٹلر چھ بیا تعلق ختم دے ہوا بیا کلی تے ٹیلی فون میں لپن نہ کیگی.
ماہگیر وای چنن سبا پ سمندر کے دبارانوں لو وجی دو غرون عمر چپی جوڑے گی او دغه چپی کشتے سرا د جنگی دور است زن وخ ماہگیر سمندر تہ ہم غرزی گی.
زمانو غلام حسین نے زر ملکنی جن سے وسو دن پے ما دین لانچو نہ داسی چاگی کی اتلس کسانی زنی ای کی دویش کسانی مخ پل لانچ کم دی ای کی 27 کسانی یارو سیٹ لانچ رب راضی نو ملا غینا 15 کسان لو دلو درې تر اخی جول او دو کسان پکې مړو. اوس یو ناکوای اشتله او په سومال کې عالم نو مېرې زم کلیوال له ناغه چې دین او هغه پکې اشتله او په سومال کې هغه وسوړای دو میاشتې هغه په برپو کې پروتو ته واور کې خو دې او دو میاشتې بعد هغه را لې وای واپس کلی ته وړو.
د ماهیګیر روش په ورځ مهنت څخه کوي وي خواته ماهیګیر د ځان د پاره پیسې ګټي نه بل خواته حکومت هم هر کال د دې شوبې څخه په میلیونونو روپۍ ګټه لاسته راوړي. د ماهیګیرۍ د صنعت په څیر د کراچۍ په نورو صنعتونو کې هم پښتانه مزدوریانې کوي او همدا وجه ده چې پښتانه مزدوران وایي چې د کراچۍ په آبادولو کې د دوی لوی رول دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماښام تر شپږو.
اوس ورزو بلوچستان صوبے تا کس هم په دغه صوبه کې د بنظیر انکم سپورت پروگرام د غربت شماره د سروي کار مکمل شوی ولې د صوبې په سلور ضلعو کې د امنیتی ستونزو لکبله دغه سروي نامکمل ده چې لکبله ډېری غریبی کورنۍ د مالی مرستو څخه بې برخې دي. دا چې د صوبې په سلور ضلعو کې د سروي ولې نه ده شوی په دې اړه عبدالرزاق برخ نور تفصیل راکړي.
په بلوچستان کې د بنظیر انکم سپورت پروګرام تر نامه لاندې د غربت شمارې د پیل سوي سروې کار مکمل سوی خو د غربت شمارې د سروې کار د ایالت په څلور ضلعو اواران خوزدار پنجګور او مستون کې د امنیتي ستونزو له وجې نامکمل پاتې سوی چې د اغه له وجې په زرګونو غریبي او مستۍ کې کورنۍ د پیسو څخه محرومه پاتې سوی. بنظیر انکم سپورت اغه پروگرام دی چې غریبو او مستحقو کورنۍ ته پیسې ورکوي. د بنظیر انکم سپورت د پروگرام ډایرکټر جنرال سویل قدیر صدیقی د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د ایالت په څلور ضلعو کې د غربت شمارې د سروې کار د نکول وجوهات داسې بیان کړل. دی وایي چې په څلور ضلعو کې د سروې کار پاتې سوی په هغه کې خوزدار اواران مستونګ او پنجګور شامل دي. په دغه ضلعو کې چې موږ یو ځای د سروې کار پیل کړي نو د امن او امان له وجې په څلور پنځه ځایونو کې د خلکو دا تحفظات وو چې دوی ویل چې دلته د سروې نه کیږي او بل هلته لوی او کوچني حادثات وسول چې د هغه له کبله موږ د سروې کار ودراوي. او د کولو کهان په تحصیل کې د امن او امان له وجې موږ ته د سروې اجازه نه درکول سوې او که اجازه راکول سي نو سروې به وکړو. په بلوچستان کې د بنظیر انکم سپورت پروګرام د پاره یو پخوانی سروي کوونکی او د یو ان جی او مشر علاودین خلجی وویل چې په کوم ضلعو کې د بنظیر انکم سپورت د سروي کار پاتې سوی نو د دغه ضلعو سیاسي ګوندونو او نورو خلکو ته پکار ده چې هلته دغه موضوع د خبرو د لارې حل کړي.
دا چې په کوم ضلعو کې دا ټیم چلیږي په هغې کې چې کوم زنانو ته دا پیسې ورسیږي دا ارزنانو دپاره یو ډېر لوی سپورټ ډېر لوی سپورټ دی د هغې دپاره. په څلور ضلعو کې دا چې کوم پروګرام چې ولو د دې سروې هم نه شو مکمله او دا چې کوم سروې دپاره کوم خلک تللي ولې و هغه ته څه مشکلات ور پېښ ولې دا خو دغه ضلعو تاوان دی دا خو د خلکو تاوان دی. باید چې داسې وي چې په دې کې سیاسي پارټیانې په دې کې د ولس خلک دا باید چې په دغه کې راشي ګډون سره وکړي او په دغه خلکو سره چې کوم څوک په دغه مابیل کې رکاوټ سره جوړېږي په دې سبا چې دا خبره سره وکول شي چې دا سپي فائده کې دا پروګرام تمامېږي.
اخوا د یوې بلې ان جی او مشر مولادات کاکړ بیا وویل چې په بلوچستان ایالت کې دی د بنظیر انکم سپورت پروګرام د بیت المال او زکات په شان په مستقل بنیادو باندې وچلیږي.
دا وایم چې دا یو څلور جاریه دی دا په تاسو کې مفکر باندې دوه باندې وچلیږي نه یا د بیت المال یا کوم حکومت ولا نه یا حکومت زکات ولا نه مستقل باندې دوه باندې دا هغه پروګرام روان دی نه دا د سیاسي صورت لپاره ډیر
د بنظیر انکم سپورت پروګرام د سروې کار په څلور ضلعو کې په داسې حال کې نامکمله پاتې سوی چې د دغه پروګرام په اړه داسې ویل کیږي چې د اوسني حکومت د ختم کېدو سره سم به دا پروګرام هم پای ته ورسیږي. عبدالرزاق برق، مشال ریډیو، چمن.
دا مشال ریډیو ده.
بادشاہ خان څېړنیز مرکز د نامتو شاعر او ادیب سعدالله جان برق په درناوي کې یو درنه غونډه جوړه کړې وه چې پکې د نوموړي په ژوند او فن لیکوالانو مقالې ورولې. زموږ همکار باز محمد عابد دغه مقالې ته دغه غونډې ته ورغلی او دا راپور پې تیار کړی.
نشته سایه وا غټه کې بچه خان سیرینیز مرکز د نامتو شاعر ادیب او کالم نگار سادولا جان برق سره د هغه د خدمتونو د اعتراف به غرض یو مازیګری جوړ کړی و چې په لسګونو شاعرانو پکې ګډون کړی و او ګڼ شمیر لیکوالو د هغه په پن او شخصیت مقالې واورولي. د لیکوال او شاعر محب الله شوق د مقالې په یوه برخه کې صدا رنګ راغلی و.
نو په خیال د ادب هیڅ یو داسې سند به نه چې ښاغلي برق په پکې د خپل هنر میلی غلول نه. هغه په یو وخت شاعر هم دی، ادیب هم دی، صحافي هم دی، مورخ هم دی، سوانح لیکونکی هم دی، ډرامه لیکونکی او سرنویس هم دی.
پروفیسر راجولی شاه خټک په خپله مقاله کې د برق اړخیزه څېړنه کړې وه چې یوه برخه یې دلته رااخلو.
د تحقیق په اصولو او قاعدو او طریقو پویا محقق عالم چې په کومه موضوع تحقیق کړی دی پوره انصاف یې ورسره کړی دی او نوي اړخونه یې برسېره کړي دي او اوس کو د ژوند او کائنات یا د وجود او شهود موضوع هم د چړل لاندې راوستي ده. د ارتقا د وخت تاریخ د انسان په کائنات کې د مقام په حق له تازه څړلې د غربي محققینو په قطار کې ودرولې شي.
ډاکټر فضل رحیم مروت په خپلو خبرو کې وویل چې برق اسه کړي ده چې خپل ولس لزان سره د ارتقا په لور بوزي.
د خټګري په هیز، د مزدور په هیز د پرواز کول غواړي او اسمانونو ته تک غواړي. د کوشش کولو چې خپل ولس خپل کام هم په مخ باندې یوسي او دا د هر سړی خواهش دی، ځکه چې د زمنګا د جماعتونو بنارې، د چرچونو بنارې، د شاته یو شعوري کوشش دی چې دا منګا اسمانونو ته ځان نږدې کولو لپاره. که تاسو خیال کړئ وخت به هم پیر فقیر عموماً په غرونو سرونه، مطلب داسې اوچت ماڼۍ هلته به ځان ته عبادت لپاره ځا دغه کولو.
سعدالله جان برق خوږی څرګنده کړه چې په لومبي ځل ورته غونډه جوړیږي.
په لومبي ځل باندې زما د کار، زما د لیک او زما د شخصیت په باره کې چا څه وویل یا څه پروګرام وکړو، څه تقریب وکړو، په دې سلسله کې زه د چې کوم خلک راغلي وو د دې ډېر زیات مشکورې مو دا چې کوم خلکو په ما باندې څه وویل، نو دا غي خو ډېر زیات مننه.
پاتې دي نوي چې برق تر دې دمه د برېښنا، رڼا، باران باران، زرغونه او نردانی په نوم د شاعرۍ کتابونه او په دریو جلدونو کې د پښتو اصل نسل او د کشمیر غازی په نوم ناول نثري کتابونه او په اردو ژبه کې د دختر کائنات، وحدت الوجود اور بیک بینک او شب چراغ په نوم کتابونه چاپ کړي دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
اخر صبران وزي پدی تندل بنے کے پستر لکھے ہم خزاں دے بر جڑا دے پخا دے کے ہریو گل دے پانے پانے نشتا سایا بوٹے کے.
مرز او متلونا
د جان بد د ولومیان، د بل بد د کلیمیان،
د پیښه تیژنه کیږي،
ای جام سوسو میرای وستوت.
خبرونه مژ او متلونه له مشال رادیو سره د هرې جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
قدرمند اردوونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس پام راګرځو. تاسو یو کلتوري راپور ته د وخت ریدو سره سره د پښتنو په کلتوري ادارو کې هم بدلون را روان دی. آیا د نوي دور د پرمختګونو په وړاندې د پښتنو د حجرې اهمیت کم شوی دی او کنه؟ په دې اړه ورو د شانواز راپور.
حجره چې د پښتنو د ناستې ځای وي، هم په دې ځای کې د قومونو ترمنځ جرګې مرکې، د میلمنو میلمستیا او غم خادي کولی شي. حجره سو کال وړاندې ډېر آباد وي، خو دا سات د دنیا د ترقی د تیز رفتار سره سره په بیٹکونو کې د دې بدلون شروع شوی دی. خود چارسدی د سیمې تنګي اوسیدونکې د وزیر خان کاکا حجره هر وخت آباد وي. د 500 کال وزیر خان کاکا وای چې هغه ډیر خوشاله وي چې د هغه په حجره کې د زوړ تاریخ رباب منګي هم هر وخت وهلې شي.
نه وسمشته حجره چې څوک کوي او څوک د کزور وخت یادې کنه پښتانه نو خامخا حجره پالي. مونږ خو بس په دې وخت ډیر خوشاله ځاړو وختونه سره راځي چې مخې ته کې یره زموږ پلاران، زموږ مشران نکولم دا کارونه کړی چې حجره به آباد ساتل.
وزیر خان کاکا زیاته کړه چې د هغه اجره کې به چیلم هم هر وخت پروت وو.
دیک ہو ار سپراتے ہو دی وا کی چلم دا بند کڑی لکان ما شومان ما شومان پک اثر تما کون سی کانن بہ حسینی خراب شی دی وجم ختم کڑی چلم سوسم کور کے پروت ہو جو جلتے نہ رہو
دا رباب استاد مجاہد خان مشال ریڈیو تا اول چی دغه شوق دے چی رباب و ہی او دو پیسو پروگرامن ل کلا ہم نزی
نہ جی منہ خوب دا سے اخبل اجرا پروگرام کو کل کل کن دا سے مرغور ودن می خام خاغل سے لاڑ پل منس کی کنا دا سے لری لری نزو دا ما اخبل شوق لز دکڑے دا پیسے میں سینہ خلنا سز من اخبل او مصرفیات سے ایک رہانیم دی سب سٹون او اگے کی کار مار کر
دی محفل تراغل شیر محمد چی دا پلانغار مومند جنسی اسی دن کے دے او یو گھنٹہ مزل کڑے دے شوقیہ سندر ہم وائی حقا وائی چی دا حجرو مجلسونا اس دیر نکی گی
دی ملک دا مسلی سیلا بونا و دماکی وغیرہ دا سی خاص مزن را کے مس کل نا کل چرتا یاران دوستان یو زیشی کنا یا سوک مل مرا شی دا سی گپی وی پروگرام را تو کیا ہوں کینو جا کی گپ لگ
او وزیر خان کاکا یو بار بیا وویل چې د هغه پلر نکبه حجره آباد ساتله هغه هم دا کوشش جاری ساتي
بالکل دا همګر و هو چې خدای سوکرا ول من مان را ول من بل مډر تاس خو خدای چریشه ته یم او بیا د څه کسان وی دا موږ سر ګلونه دي
نواز ترکزئی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
مشال ریڈیو د 2018 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي
جیا کلاڑی واه واه
کوم ټیم د چاسره لوبيږي
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړي دي
کومه شیبا ډیره یادګار ده
بخت چاسره یاري کوي
او میدان بسو کوړي
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریڈیو خبرونه واوري
جی قدر مند رضون کو مشال ریڈیو بتاست دا کرکٹ دا نڑیوال کپ پاڑا باندھے ہم راپور نو معلومات درکئی اس وقت شوی دے زمنگ دا اونی زیخ پرونے پلوشا پلوشا دا پختنو میرمنو دا پختنو زنانو پا پختنخوا کے داغی دا جون داغی دا کار او زیار پاڑا باندھے اوغیتا پپی ہوستن زو باندھے دا پرون تاسو دا پارا فرخاندہ وزیر تیار کرے دا
پہر کور کے دچا لور دچا خور دچا مور دا
او دچا دزل ٹکور دا
دا سے ولی بیارا گیر پدے اور دا دا رسمونو رواجونو پجالونو
تا تھڑلی ما تھڑلی کور پکور دا
نن یہ واورا پدے غک کی چے کبھی کمی پختنی ہم لتانا ہم لمانا رات غک کیک دا اگرانا
پلوشا
اوریدون کو 19 پروگرام پلوشک کے مو ظفر خندا وزیر ہر کلے کوم د ټولو اول زو په امریکا کې د آسیا حسن د مرګ په اړه یو رپورٹ تا په دې ورستو کې په نیویارک کې یو عدالت یو پاکستانی شهریت لرون کې مزمل حسن تا د قید اوږد مهاله سزا ورستو له هغه ورکړه چې ثابت شو د 2 کال مخ کې یعنی د 2009 کال په فروری کې د خپل خزی آسیا حسن سر غوس کړي وو مزمل حسن د خپل میرمنې آسیا حسن سر د هغې ټلویزیونی چینل په سټوډیو کې پریک چې د اسلام په اړه د ذهنونو د روښانه کولو لپاره د 9/11 پیښې نه وروسته جوړ کړي وو د برج یا پل اسلامي ټلویزیونی چینل جوړونکي مزمل حسن د کیس په اړه د بیلابیلو امریکایي خبری ادارو تفصیل د حسیبه شهید په رپورټ کې
په نیویارک کې یو عدالت مزمل حسن د خپل میرمنې د وژلو په تور مجرم وپیژند نږدې 2 کاله مخکې د آسیا حسن مړی وموندل شو هغه مهال د 30 کلنې آسیا حسن د وژنې پیښه د امریکا په بیلابیلو ټلویزیونی چینلونو کې خپره شوه د امریکا غږ یا وی یو ای آشنا ټلویزیون کې د دې پیښې په اړه د پولیسو لخوا وویل شول چې دا پیښه ډیره ناشنا پیښه وه
Police in Orchard Park say the crime was the worst they have ever seen.
پولیس په اچر پاک کې نږدې وای دا هغه ناوړه جنایت ته چې دوی په خپل ژوند کې لیدلې دي. دوی د آسیا حسن سر پرې کړې جسد له برج ټلویزیون سره پیدا کړ. دا هغه ټلویزیون دی چې آسیا حسن او د هغې خاوند مزمل حسن 15 کاله مخکې پرانستې وو. مزمل حسن پر دې وجنه تورن شوی او په قید کې دی.
په نیویارک کې د محکمې په وینا مزمل حسن د 2009 کال په فبروري کې شپږ ورځې وروسته تر دې د خپل میرمنې سر غوڅ کړ چې هغې له دنه طلاق وغوښت. مزمل حسن او آسیا حسن 9 کاله سره یو ځای وو. دوی دوه ماشومان لرل او په 2004 کال کې یې په امریکا کې تلویزیونی خپرونې په دې نیت پیل کړې چې نړیوالو ته د مسلمانانو مثبت اثر وړاندې کړي. عدالت تر یو سات په لږ وخت کې پریکړه وکړه. د اتو نارینهوو او څلورو ښځو قاضیانو ډلې مزمل حسن د ځان د دفاع لپاره په قتل مجرم وپیژنده او له قانون سره سم به د لږ تر لږه 25 کاله په جیل کې تیروي. د جیل وخت یې د مارچ له 9 پیلېږي. مزمل حسن د محکمې پریکړه وغندله او څرګنده کړه چې محکمې د نارینه حقوقو ته پام نه دی کړی. مزمل حسن وویل لمړی یې میرمنې هڅه وکړه چې دی ووژني او د ځان دفاع وکړه. مزمل حسن ځان د جنوبي افریقا له پخواني ولسمشر نیلسن منډیلا، د امریکا له پخواني ولسمشر ډونالد ریګن او د هند د خپلواکۍ له مشر مهاتما ګاندي سره پرتله کړ چې ټول مجبور شول چې د ځانونو دفاع وکړي. د نیویارک عدالت د 13 ورځو په ترڅ کې د آسیا حسن تصویرونه ښکاره کړل. په تصویرونو کې دا هم و چې مزمل حسن د سټډیو په تیار خونه کې د خپل میرمنې انتظار کوي سو دته جامې راوړي. د محکمې له شواهدو داسې ښکاره شو چې مزمل حسن خپل میرمن په دوو چړو تر سلويخت زلي ډیره وهلې ده. رپورت وایي چې حسن د بریډز په نامه ټلویزیون د دې لپاره په 2004 میلادي کال کې جوړ کړ چې د هغو کیسو مقابله وکړي چې وایي د مسلمانانو د سخت دریځي په باره کې د امریکا په ټلویزیونونو کې راځي. حسن نه وشت کاله مخکې له پاکستان نه امریکا ته راغی او د نیویارک په بفیلو کې ډیر کامیاب بانکدار و.
اوریدونکو، امریکایي ورسپاڼه نیویارک ټایمز لیکي د امریکې د ولسمشر باراک اوباما میرمن میشیل اوباما د غټوالي د کمولو لپاره یو مهم پیل کړی دی. تفصیل یې اورو. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما میرمن میشیل اوباما چې غواړي په نړۍ کې د چاغوالي یا سوربوالي د ختمولو لپاره کار وکړي او په دې لړ کې د سبزو یو باغ هم جوړ کړی دی او د دې سره سره هغه یوگا او نور ورزشونه هم کوي او یوازې دا نه بلکې میشیل غواړي چې په ماشومانو کې هم د غټوالي د کمولو لپاره کار وکړي ځکه چې د هغې په فکر کچره د غټوالي د کمولو لپاره د وړوکي عمر نه په خوراک کنټرول ونشي نو چې دغه ماشوم لوی شي بیا ورته نور هم ګرانوي ځان تندرست وساتي. میشیل وایي کله چې د خپل خاوند باراک اوباما سره د نورو ملکونو په سفر ځي نو هم کوشش کوي د غټوالي د نقصانونو په اړه خبرې وکړي. میشیل وایي کله چې د دې خاوند باراک اوباما د نړۍ د نورو مشرانو سره ملاویږي نو هغوی ترې د باغ تپوس اکثره کوي چې مطلب یې د سبزو باغ دی او دا ځکه چې غټوالی اوس یو نړیواله مسله ده او د یو شمیر ملکونو د ولسمشرانو خزي اوس تا فکر کوي دوی هم سرنګ په دې مسله کار وکړي او په خپل خوراکونو کې بدلونونه راولي. د خپل هغه مهم د یو کال پوره کېدو وروسته چې نوم یې لیټس موو یعنی راپورته شي دی او مقصد یې د ښه او تندرست صحت جوړولو لپاره کار دی په دوو ټلویزیون پروګرامونو د ټوډی شو او لایو ود ریګیز اینډ کلی کې به د دې کمپین په اړه هم خبرې کوي او په دغه پروګرامونو کې به 200 میلیونه اوریدونکو ته د ښه صحت جوړولو او غټوالي د کمولو په اړه خبرې کوي او همداسې یو بل پروګرام کې تری خلکو د باراک اوباما د صحت په اړه هم پوښتنه وکړي لکه د هغه د سیګریټ سکلو عادت چې سې یو کال وړاندې پریخو دی. میشیل وایي دا پر دې ډیره خوشاله ده اوباما اوس سیګریټ نسکي او د غټوالي د کمولو په دې مهم کې تری خلک د هغه او د باراک اوباما د واده په اړه په مختلفو پروګرامونو او ویناو کې هم تپوسونه کوي. اغلی میشیل وایي دا ډیره خوشاله ده چې د دې او باراک اوباما ترمنس داسې هیڅ سنجیده مسلې نشته او هغه خبرې هم کوي څنګه د خپل واده مضبوط وساتو. میشیل زیاتوي دوی د یو بل په خبرو هیڅ نه خفه کیږي. میشیل اوباما د دې کمپین په دوران کې دا هم وایي هغه به د خپل خاوند بیا منتخب کېدو لپاره هم کار کوي. په یو پروګرام کې د یو سوال په ځواب کې آغلی میشیل وویل دا د خپل لوریانو او خاوند سره چرچ ته هم ځي او د دې په خیال دغه هم یو ضروری خبره ده. د سپینې ماڼۍ د میلمنو د خوراک په کوټه کې هغې میلمنو ته ډیر ساده او داسې خوراکونه تیار کړي وو چې غوړوالی پکې ډیر کم وو. په دغې میلمنو کې امریکایي سندرغاړې جنیفر لوپیز هم شامل وه. د سپینې ماڼۍ باورچی سیمکس سبزی او سلاد د میشیل د سبزو د باغ نه راوړل او د سبزی سره سره یې میان هم پاخه کړل او ورسره یې برګر او خواږه هم جوړ کړل او میلمنو ته یې وویل کیدای شي دا ستاسو د خوراک نه یو څه قدر بدل وي، خو دې کوشش کړی خپلو میلمنو لپاره داسې خوراکونه تیار کړي چې د هغوی په صحت ښه اثرات وغورځي. او اوس هم په پلوشه کې یوې ډرامې ته راځو او په دغې ډرامه کې د ترهګرۍ ضد جګړې له امله د ښځو د ژوند حال اورو. فاصله جان سے آگے د پاکستان ټلویزیون ډرامه ده چې پکې یو لس رښتونې هغه کیسې بیان شوې دي کوم چې د پښتونخوا صوبې په سیلانۍ سیمه سوات کې د طالب وسروالو په دور کې او بیا په پوځي عملیاتو کې مخې ته راغلي. په دې ډرامه کې د پوځ او پولیسو د کورنۍ د ژوند حال هم بیان شوی دی چې په دغه وخت کې د وسروالو خلاف په جګړه کې بچي او یا خاوندان وژل شول. دا ډرامه د پاکستان د پوځ لخوا جوړه شوې ده او سلورو لیکوالو ظفر میراج، وسی شاه، سجاد ساجی او عامر رضا لیکلې ده.
اگر آپ مجھ سے پوچھتی ہیں تو میں کہوں گا کہ جب تک یہ جنگ جاری ہے میں شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا. میں اپنی آنے والی نسل کے لیے اپنے ملک کو ان دہشت گردوں سے پاک کرنے کے بعد شادی کروں گا.
یوه کیسه پکې د نعیم هم ده. څوک چې یو ځوان پوځي افسر دی، د پنجاب اوسیدونکی دی او په سواد کې په پوځي عملیاتو کې وژل شي. په ډرامه کې د هغه کورنو خبرې هم اخیستل شوې دي چې د پاکستان د ازادۍ د ورځې د لمانځلو په یو سرکاري پروګرام کې کړې وې. لکه د کیپټن نعیم مور دا خبرې هم په ډرامه کې شامل شوې دي.
چمک رہا ہے ستارہ، نعیم زندہ ہے، میرے وطن تیرا پیارا نعیم زندہ ہے. کھلا تھا پھول شہادت کے سرخ موسم میں، چمن کو جس نے نکھارا، نعیم زندہ ہے.
حمدا شان د یوبل پوزی میراج د ژوند او مرگ په اړه پکې هم تفصیل ورکړی شوی دی او د هغه د مرگ وروستو د هغه په مور او کورنۍ ستیر شول هغه هم پکې بیان شوی دی. د میراج مور د ازادۍ د ورځې د لمانځلو په یو پروګرام کې د خپل زوی په اړه وایي.
الحمدللہ اغه چې سغختل اپ کې کامیاب شو، شکر الحمدللہ، د الله لاک لاک شکر دی. زم یو د شهید په مور میندو کې حساب شوم او د پاکستان د آرمی سره، د پاکستان د قوم سره، د پاکستان سره چې د دې میندو دوای کلبم ان شاء الله شکست نه خوري.
په دې ډرامه کې د هغه خلکو اصلي کورنۍ هم په ځینو ځینو ځایونو کې خودل شوې دي چې د دغه جګړې له وجې متاثر شوې دي. بله کیسه پکې د ډي ایس پی جاوید اقبال ده. څوک چې په لکی مروت کې په یو بمی چاودنه کې وژل شو او بیا په منګوره کې د هغه په جنازه کې یو ځانمرګ برید وشو چې پکې د هغه ځوان زوی غزن هم وژل شو. په دې ډرامه کې د خدای بخلی جاوید اقبال د کورنۍ او میرمنې د ژوند حال بیان شوی دی. یوه بله کیسه پکې د سوات 14 کلنې مومی ګل ده چې یو طالب وسلوال ورسره په زور واده وکي او د هغه د مرګ وروستو د نورو وسلوالو د ظلم او زیاتی ښکار شي.
تم کہتے تو چلا جاتا یہاں، لیکن ایک بات یاد رکھو، میں دوبارہ آئے گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائے گا.
کیا نکاح بدنام کر رہے ہو اس مقدس رسم کو؟ اصل مقصد تو اپنی عیاشی پہ لیبل لگانا ہے.
یہ کون کون سا طریقہ ہے رشتہ بنانے کا؟
تم ہمارا زیت ہے مومی گل.
دا مومی گل دا کسی نم ایک بیٹھی یعنی یوا لور دا. پا دے ڈراما کے دا پاکستان یوشمیر وطلی هنرمندانو برخه اخستی چې پکې پختانه هنرمندان هم شامل دی. کس هم پا دے ڈراما کے ریختونی کسی بیان شوی دی خو دا هغه خلکو او خاص کر دا خزو پا اڑا پکې ډیر کم ویل شوی دی چې دا سواد پا تیر وقت کے دا طالب وسلوالو دا ظلم خکار شوی دی او یا پوزی عملیاتو متاثر کردی. اوریدونکو داوا د دې اونۍ پلوشه او اوس هم اجازه غواړم. خپل ډیر خیال ساتئ.